ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د آزادۍ رادیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وای د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس جیلانی سره د ښځو او نجونو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ویست نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې ناستې په څنډه کې له ښاغلي جیلانی سره کتلي دي. ښاغلی ویست زیاته کړې په دې کتنه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه هم خبرې کړې دي. د ښاغلي ویست کتنو په اړه وروسته تفصیل په راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسیدلی د قانوني استوګنې لنډمهالي استاد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال هلته اوسي له دې اسانتیا برخمنې شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون اعلان وکاو هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6 مخکې امریکا ته رسیدلي لنډمهالي اسناد ترلاسه کوي. د اعلان لمخې په دې پروسه کې ټول ټال 4,600 افغانان شامل شي. د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د یادو افغانانو د دایمي استوګنې یا د تابعیت کوم اسانتیا نه برابروي. یوازې تر 2015 کال هلته اوسېدلی شي او تر هغه وروسته به اسناد لسره نه وي کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو ځپونکو اقدامات وخندل. د چې پرون پنځ شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی اتاویایمې غونډې ته وینا کوله ټینګار وکړ. د طالبانو رژیم د ښځو خلاف د تشدد پالیسی خپله کړې ده. د په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. ویل د طالبانو په رژیم کې ښځې د خپل جنسیت له کبله ځپل کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټې او لوبډلې اعلان شوې. د کرکټ د نړیوال شورا له لوري تر 19 کلنو د کښو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره په ډی ګروپ کې دي. د دې جام سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب د 2023 کال د جنوري په 14 پیل شي. په دې سیالیو کې به 14 ټیمونه برخه لري. تمدد اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکوي. دا وینا د هغه کمپاین برخه ده چې زیلنسکی غواړي د روسیې پر ضد په جګړه کې د لویدیځو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د کانګرس لغړیو سره تر کتنې وروسته د کاناډا پلازمېنې ته لاړ او د دې هیواد صدر اعظم جاستن ترودو د اوټاوا په هوایي ډګر کې ښاغلي زیلنسکی ته شرا خلاص ووایي. تمه ده چې ترودو به هم نن پارلمان ته وینا وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت ژغ کړی چې د خپلواکې تحقیقاتي خبری ویبپاڼې آیس توریس خبریالانو ته د ورپیش خطر په اړه تحقیقات وکوي او د خبریالانو امنیت تضمین کاندي. د روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ آیس توریس د خطر څلور پیغامونه ترلاسه کړي دي. په پیغامونو کې د آیس توریس د دوه خبریالانو چې په پراګ کې ژوند کوي نمونه، آدرس او د سفر ټول جزئیات ورکړی شوی دي. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شي جینګ پینګ د کتنې خبر ورکړ. اسد پرون په رسمي سفر چین ته ورسید. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر اساس د سوریې ولسمشر په دې سفر کې هڅه کوي د خپل وران شوی هیواد په بیا رغونه کې د چین ملاتړ ترلاسه کړي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان لپاره د امریکا استازو د افغان شزو د حقونو په اړه د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره خبري وکړه. د شزو د بندیز لکبله د بندي امیر د هوټلونو او دوکانونو کاروبار خراب شوی. د کونړ د مروري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي سیلونو یې سړک وړای دی.
تقریبا 80% دغه سړک چې دی د تخریب دی. د حکومت څخه مده هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
په غزنی کې اوس ډیر خلک خپل ماشومان واکسین کوي.
د قومي مشران او علما سره مجلسونه کړي دي. الحمدلله اوس تر ډیره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم شوي دي.
د یونیسف په مالی مرسته د سرکانو یو شمېر اوسیدونکو له پاکو اوبو برخمن شول.
دو بو سیستم دلته نو ماشوم دا وبا د سین نه راوړلې او ډېر په مشکله په خرو باندې راوړلې.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړو استازو توماس ویستا او رینا امیری د یوشمیر افغان میرمنو په ګډون د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د اسلامي همکاریو سازمان له استازي سره د افغان میرمنو د حقونو او د افغانستان د وضعیت په اړه کتنې کړې دي. توماس ویست پر خپل ایکس پاڼه په څو لنډو بیانونو کې لیکلي، نوموړي او رینا امیری په دې ناستو کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیاو او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری لیدنې کتلې. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست په خپل ایکس شبکې په څو بیلابیلو بیانونو کې لیکلي دي چې د اورینا امیری په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اته اویایمې ناستې په څنډه کې له یو شمېر افغان فعالو میرمنو مخامخ واورېدل چې طالبان د ښځو له بنسټیزو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار آزاد تګ راتګ، د خپل نظر د څرګندولو او په ټولنه کې د مساوي حقونو څخه منکر دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې افغان ښځو ته دوی حقونه ورکړي. خاغلی ویست ویلي دغه شانې د پاکستان، ناروې او د جاپان د بهرنیو چارو د وزیرانو، د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له رئیس او د اسلامي همکاریو د سازمان له استازي سره هم خبرې وکړي. نوموړي ویلي چې په دې لیدنو کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیاو او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې وشوې. ویست زیاته کړې چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان له استازي سره په لیدنه کې د اعتدال، زغم، زده کړو او کار ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د هڅو ستاینه وشوه. د یادونه ده چې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او د ښځو د زده کړو او کار په اړه یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدلي وو او خبرې یې کړې وې، خو یو شمېر طالب چارواکو ورته ویلي وو چې په دې برخه کې باید دوی له صبر او حوصلې کار واخلي. د ښځو د حقونو یو شمېر افغاني فعالان وایي تر هغه وخته چې پر طالبانو عملي فشارونه او بندیزونه زیات نشي، تشې لیدنې کتنې پایلې نه ورکوي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه رحیمی:
په تیرو دوه نیمو کلونو کې دغه ډول ناستې زموږ په درد ونه خوړل شوې، برعکس موږ په وړاندې محدودیتونه لا پسې زیات شول. تر هغه وخته چې دوی عملي فشارونه زیات نه کړي او له خپلو صلاحیتونو استفاده ونه کړي، نو دوی دغه ډول د پردې تر شا او د پردې تر مخه ناستې د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې هیڅ په درد نه خوري او نه هم مثبته پایله ورکوي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې هم چې وایي نه غوښتل نومې په راپور کې پورشي ازادي راډیو ته وویل:
دغه مجلسونه چې نیول کیږي د نړۍ په سطحه، د تیر دوو کلونو کې د افغانستان په سطحه غونډې ونیول شوې، خو یوه هم د عمل جامه وانه غوستله. هماغه ده چې نن ورځ د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ورځ تر بلې بدېږي. نو زما له نظره بهتر ده که یوه غونډه ونیول شي، هغه دې په عملي میدان کې عملی شي او افغانستان د ښځو په وضعیت کې مثبت تغییر راشي، نو هغه وخت ویلی شو چې دغه غونډې موثرې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې نن جمعه د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د اته اویایمې عمومي غونډې په څنډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت د ارزولو لپاره یوه غونډه جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس شبکه لیکلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ او د بشري حقونو یو شمېر افغان او امریکایي فعالان او ملاتړي هم برخه ولري. دوه ورځې وړاندې هم د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض په مخنیوي ټینګار وشو. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي وو چې لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نښه کړي او دوی لامه ژوند ګوښه کړي دي. په اعلامیه کې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض تورن شوي وو او زیاته شوي وو پکې لامه ژوند د ښځو د وستو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي د جنسیتي زورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. طالبانو واک ته رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې او د تیر کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم منع کړې. د طالبانو حکومت دغه شان په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او پارکونو، تفریحي ځایونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم دوی له تګ راګرځولې دي. که څه هم د طالبانو دې پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي، خو تر دې دمه طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم مثبت بدلون نه دی راوستی.
آزادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی ورځې وړاندې په سیمه کې راوتلي سیلاب ټولې لارې په ځانګړي ډول غاشي کنډاو ته غځېدلې، سړک د موټرو له تګه ایستلی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د تیرې دوشنبه په شپه چې کوم سیلاب راوتلی و، خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼ سړکونه ویجاړ کړي او له امله یې ولسونه خوراکي توکي او ناروغان په شاګانو او یا هم په څارویو انتقالوي. ایاز شاداب:
دا چې غاښې ته غځېدلی سړک د تېرې شپې د سیلابونو له وجې څه مخکې تخریب شوی او دغه سیلابونو لاپسې تخریب کړی. تقریبا 80% دغه سړک چې دی دا تخریب دی. نو دلته په دغه لاره باندې محصلین پوهنتونونو ته ځي، د مکتب شاګردان استادان، غریب خلک خپلو کارونو ته ځي. نو د ډېرو ستونزو سره مخ یو. د حکومت څخه مو دا هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
قومي مشر شاه محمود خان وایي د مربرې له پل څخه د غاښې کنډو پورې د غځېدلي سړک زیاته برخه سیلاب ړنګه کړې او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
مرور د ولسوالۍ سړک د 13 شپه باران ناګ او ډېر سخت خراب شو او ولسونه سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
دوی له حکومتي مسولینو او خیریه مؤسسو غواړي چې د یاد سړک په بیا رغولو او جوړولو کې ورسره مرسته وکړي، سول وسنۍ او کړاوونو خلاص شي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین بیا وایي چې په وټپور او مرور ولسوالۍ کې یو شمېر سړکونه له تیګو او خټو پاک کړي او کوم ځایونه چې خالي شوي وو هغه یې ډک کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل:
مروري ولسوالۍ وټپور ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سیلاب ډیر زیات زیانونه اړولي خلکو ته. چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار وکړو خپل وسایطو باندې، خپل موټرو او گاډو باندې، او مشکلات مو تقریبا 80% ور حل کړي دي. او د مروري کنډو دا پورته کوم سړک چې دا غي 15 ځای خړونو کې بند وو، هغه مشکل مو حل کړی دی. هغه مو سازاده شوی دی، مشکل نشته دی. هغه زینم مرور اور رغولي مرول سواری په لاندې اواره کې هم سرکونه بند وو، کورونه تهدید سره مخ کړي وو. کورون ته یو څه اندازه ملبه او د بولډر والی وکړل.
د کونړ مروري ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د سیلابونو لامل د ویجاړو شوو سرکونو رغول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان، ننګرهار، لوګر او یو شمیر نور ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. سرکونه، پلونه، پلچکونه، ویالی او سربندونه وړي دي چې زیانمنو شوو کورنیو سره مرستې کول او د ویجاړو شوو ځایونو رغول اړین دي.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې بیا خلکو ته د تشاک د اوبو اسانتیا مهیا شوې ده. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. خو اوس د بامیان ته، د بامیان د بند امیر ملي پارک په سیمه کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران وایي وروسته له هغه چې طالبانو دغه پارک ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاو کاروبار پیکه شوی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل تر دې بندیز مخکې کاروبار شو او د دوی پر اقتصاد مثبت اغیز درلود. ځینې کورنۍ هم وایي خپل کور له شزینه غړیو سره بند امیر ته د تاکلی والتیا درلوده، خو له بندیز وروسته یې له تګه ډډه کړې ده. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست شاوخوا یوه میاشت مخکې د بند امیر ملي پارک د ښځو پر تګ بندیز ولګاو. جزئیات په دې راپور کې.
د بامیان ولایت د بند امیر په ملي پارک کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران وایي د تفریحي سیمې ته د ښځو پر تګ له بندیز وروسته د دوی کاروبار بیخي کم او حتی صفر ته نږدې شوی. له دې ډلې قدسیه نوید چې د بند امیر ملي پارک د ښځو په بازار کې لاسي صنایع پلورل، ازادي راډیو ته وویل چې دوکان یې تړلی دی.
زه په بند امیر کې د لاسي صنایعو دوکان لرم. دوه اونۍ کېږي چې زه بند امیر ته تللی نه یم. کله چې مېرمنې منه وي او مسافر نه راځي، دا سل په سلو کې اغېز لري. پلور کم شوی او هېڅ نشته. ټول توکي د بامیان خلک نه اخلي. کله به چې له نورو ولایتونو څخه خلک راتلل اخیستل یې.
نوروز هم چې بند امیر ته پر لاره یو هوټل لري، د خپل کاروبار د پیکه کېدو په اړه کیسه کوي.
هغه اید چې مخکې مو درلود اوس صفر ته رسېدلی. موږ خپل کارکوونکي کم کړه او اشپز مو هم ځواب کړی دی. نور ایله یو یا دوه اونۍ د کار کولو په خاطر مقاومت وکړو.
دوی وایي د بند امیر په پارک کې د ښځو پر تګ له بندیز مخکې کار ښه وو. ځینې هغه کورنۍ هم چې بند امیر ته یې د تګ نیت درلود وایي له بندیز وروسته له خپلې پرېکړې په شا شوي دي. د کابل اوسیدونکي ماجبین وایي کورنۍ یې بند امیر ته د تګ پرېکړه کړې وه، خو په دې تفریحي سیمه کې د ښځو پر تګ د بندیز له امله یې د کورنۍ ټولو غړو له تګ څخه ډډه وکړه. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی سردار محمد وایي پخوا به له خپلې کورنۍ سره میلې تته، خو زیاتوي چې اوس د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله تفریحي ځایونو ته نشي تللی.
پغمان دا، باغ بابر دا، باغ بالا دا، بامیان دی، جلال آباد دا، سروبي دا، ټول دی میلیونو ځایونه چې موږ دې ځای ته بتلو له کورنۍ سره، خصوصا هر جمعه. ولی اوس لږ دا بندیزم څه بل د خوانه دی نه چې زمونږ جیبونه هم خالی دي، نو خلک اوس کمه علاقه شوي دي.
د طالبانو حکومت د روان کال د وږي اسمبلی میاشتې په پیل کې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک ته د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي د وږي په څلورمه نیټه په بامیان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې په تېرو دو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه دی مراد کړی او له همدې امله نور نشي کولی چې بند امیر ته لاړ شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست د طالبانو له ځواکونو او د بامیانو له اوسیدونکو وغوښتل چې د دغه بندیز په تطبیق کې همکاري وکړي. د طالبانو دغه بندیز له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک ونومول شو، په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني سیلانیان د تفریح لپاره ورتلل. په وروستیو څو میاشتو کې له بېلابېلو ولایتونو څخه ډېر خلک د خپلو کورنیو له میرمنو سره د تفریح لپاره د بند امیر ملي پارک ته تلل چې هلته څه موده ښې شېبې ولري. خو دې پارک ته د ښځو په ورتګ له بندیز لګولو وروسته دا خوښي هم له کورنیو څخه اخیستل شوې چې دې تفریحي سیمې ته یې د ورتګ اراده درلوده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان په پلازمینه کې د حکومت ضد لاریونونه روان دي. پولیسو ویلي تر اوسه یې څه باندې 80 کسان نیولي او کچیرې دا لاریونونه همداسې دوام وکړي دوی به ځانګړي تدابیر غوره کړي. دا لاریونونه د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د ارمني لژکیو په ملاتړ پیل شوي دي. جزئیات له فريدې سیاله واورئ.
د ارمنستان په پلازمینه کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام نن تر 80 ډیر کسان نیول شوي دي. د ارمنستان پولیسو ویلي له غرمې وروسته یې دغه کسان د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په تور نیولې دي. د مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د اپوزیسیون مشرانو له واک څخه د اوسني صدر اعظم نیکولو پاشانیان د لرې کولو لپاره له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې سړکونو ته راووزي او مظاهرې وکړي. مظاهره چیانو ویلي تر هغې به دې لاریون ته دوام ورکړي څو پاشانیان له وخت څخه ګوښه شوی نه وي. دا مظاهرې د سپتمبر په 16 پیل شوې چې د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ نښتې هم پکې رامنځته شوې دي. پولیسو خبرداری ورکړې چې مظاهرې همداسې روانې وي، دوی به ځانګړي تدابیر پلي کړي. دا راپورونو له مخې پولیسو نن د لاریونونو یو تنظیمونکی او د پارلمان پخوانی غړی اندریا نیک تیتیوانیا نیولی و او له څېړنې وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکولو پاشانیان پر وړاندې نیوکې وروسته له هغې پیل شوې چې په همدې اونۍ کې آذربایجان د نګورو کراباغ په لانجمنې سیمه کې په ارمني لږکیو باندې بریدونه وکړل. آذربایجان دغه برید د ترهګرۍ ضد عملیاتو په نوم پیل کړی او ادعا یې کړې ده چې دغه دفاعي عملیات د سیمې د بیرته کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوي. پاشانیان نن د سپتمبر 28 خپل حکومت ته ویل چې دوی به د ارمني لږکیو راته ګومني که چیرې دوی د نګورو کراباغ پریښودل غوره کړي. هغه زیاته کړه دا دومره پراخ میشتیدل به هلته امکان ولري چې د دوی لپاره پانګورو کراباخ کې پاته کېدل ناممکن شي. مظاهره کوونکو پانګورو کراباخ کې د ارمنستان حکومت لخوا د دغو ارمني لږکیو نه ملاتړ غندلی دی. دا د یونی په پیل کې آذربایجان د ارمنستان په دغې غرنۍ سیمه کې عملیات پیل کړل او وړمه ورځ د دواړو خواوو ترمنځ اوربند وشو. د قفقاز د سیمه چې له لسیزو راهیسې او کړکېچنه سیمه بلل کېږي له وروستۍ و شخړو سره یا د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د دغې نوي کړکېچ په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه شل تنو ته رسېدلی دی. ارمنستان او ازربایجان د نګورو کراباغ پر سر چې اکثریت اوسېدونکي ارمنیان دي دوه ځلې جګړې کړې دي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د ازربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګارډین ورځپاڼې په پېښور کې د موسیقۍ د یو افغان مینوال او د ټیپونو د یو مستري په اړه مقاله لیکلې چې د افغان سندرغاړو نایابې کیسټې ټولې کړې دي. دا یې محمد حسن زمرای نومیږي چې له ډېرو کلو هلته اوسي. د ټیپونو دغه جوړونکی چې له ګڼو سندرغاړو سره د سندرو په ثبت کې مرسته کړې وایي افغانستان کې له موسیقۍ سره مینه ژوره ده، خو طالبانو دمګړې پرې بندیز لګولی. محمد حسن ګارډین ته ویلي شاوخوا زر دانې زړې او ډېرې نایابې کیسټې ورسره دي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې به پېښور د ګڼو افغان هنرمندانو کوربه و او هلته به یې خپلې سندرې په بېلابېلو سټوډیوګانو کې ثبتولې او بیا به یې بازار ته د پلور لپاره وړاندې کولې. د نغمې، قمرګلې، قندي کوچه، فیض کاریزي، بریالي سمدي او ګڼو نورو داسې هنرمندانو کیسټې هغه وخت ډېرې پلورل کېدې، خو محمد حسن بیا تر دې د پخوانیو هنرمندانو لکه ناشناس او ځینو نورو فولکلور سندرغاړو نایابې کیسټې هم ټولې کړي او هیله مند دی چې وکولی شي دا سندرې ډیجیټلایز کړي چې اورېدل یې ټولو ته اسانه شي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته په رسېدو موسیقي بنده کړه او سندرغاړو ته سپارښتنه وکړه چې ځان ته نور کارونه ولټوي. د ځینو راپورونو له مخې طالب وسلوال بیا په ځینو سیمو کې د ساز آلې ماتې او ځینې محلي سندرغاړي په عام محضر کې ورټل. اوپن ډیموکراسي خبرونه په بریتانیا کې د هغو سلګونه افغانانو پر وضعیت مقاله خبره کړې چې لا هم په هوټلونو کې پاتې دي. مقاله په دې پیلېږي چې د بریتانیا د کورونې چارو وزارت په هوټلونو کې د دغو ایثارو افغانانو سره لمرستو لاس اخیسته. د راپورونو له مخې شاوخوا 500 افغانان چې پکې 300 ماشومان هم دي لا هم د کورونو په لټه کې دي. اوپن ډیموکراسي د سلیم په نوم له یو افغان کډوال سره خبرې کړي چې وایي په هوټل کې د پاتې کېدو موده غځول شوی خو د شپې ډوډۍ نور څوک نه ورکوي. سلیم شکایت کړی چې په هوټل کې د پخلي هیڅ وسایل نه لري او مجبوره دی چې ټول وخت له بهره یا پیزا یا برګري واخلي. شاوخوا 8000 افغانان تر یوې میاشتې مخکې هم په هوټلو کې اوسېدل، خو اوس دا شمېر تر 90% راکم شوی ځکه اکثر افغانان وروسته له هغه له هوټلونو وویستل شول چې د بریتانیا حکومت همدا سپتمبر ورته وروستی مهلت وټاکه. د بریتانیا په حکومت باندې انتقادونه کېږي چې د تخلیې په پروسه کې تېروتنې کړي او په دې سربېره یې هغه افغانان هم په سمه توګه نه دي ځای پر ځای کړي چې له افغانستانه یې ایستلي.
د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسینو په ورکړه کې زیاتوالی راغلی دی. په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ ضد واکسین ورکړي، خو اوس عامه پوهاوی زیات شوی دی او ډیر خلک غواړي چې ماشومان واکسین شي.
شاوخوا 28 کلن عبدالبصیر هر سهار د خپلو لکڼو په مرسته خپل کارځای ته راځي. دایدا غزنی شهر په کولای سب سیمه کې موڅګرات کوي. عبدالبصیر په ماشوموالی کې د پولیو زد ساتکو د نور کولو لامله ګزړ وهلای. نو ما وړای لخپل راتلونکو څخه مایوس ده یا وایي کاش چې خپل ژوند می په دغه دوه ساتکو واکسینو نه خوړلو ما وای خراب کړای. خو خلک باید خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې ماشومان یې زما په څیر نسی.
یو وخت چې واکسین ډیر کم و شرایط دې ته آمده نه و چې خلک واکسین شي. نه څوک دومره ډیر د واکسینو په اهمیت خبر و. زینیم واکسین کړی، دا مې حال دی. اوس مې راتلونکی ډیر خراب دی. د یو واکسین نه راکولو په خاطر زما ژوند نیم شو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری سیمو کې لا هم یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ساتکې نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک له ګواښ سره مخ کېږي. خو په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي اوس د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول زیات شوي دي. دوی وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې تر دې وړاندې خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړي، خو اوس یې په مخنیوي کې لږوالی راغلی دی. په یاد ریاست کې د کتلوي معافیت عمومی مدیر عبدالبصیر ثابت وایي د پولیو په لمنځه وړلو کې موږ خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې او تر لرې پرتو ولسوالیو پورې مو خپل ګرځنده ټیمونه لیږلې تر څو ماشومانو ته واکسین ورکړي. موږ په کمپاینۍ او روټینګ شکل خپل فعالیتونه کوو. هر څوک کولی سي چې له دې موقع څخه په ګټې اخیستنې خپل ماشومان واکسین کړي. دی زیاتوي پخوا په غزنی کې ډیری خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي، خو اوس د هغه خلکو په شمیر کې کمی راغلی دی. موږ زیات رد ماشومان درلودل، خو اوس دا ستونزه حل شوې ده، ځکه موږ د عامه پوهاوي ټیمونه استخدام کړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
بعض خلک عامه پوهاوي ته ضرورت لري، د هغوی دپاره موږ انشاءالله عامه پوهاوي دپاره هلته کسان استخدام کړي دي. انشاءالله هغوی کار روان کړی ده. د هغوی یوه لاسته راوړنه چې موږ د ځان لپاره بولو هغه همدا ده چې زه خپل هلته تللی یم، له قومي مشرانو علماو سره مجلسونه کړي دي. الحمدلله اوس تر ډېره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم شوي دي.
د عامې روغتیا ریاست تر څنګ ولسي خلک هم له هغه کورنیو غواړي چې تر دې وړاندې خپلو ماشومانو ته واکسین څاڅکي نه ورکول. غلام رسول د غزنی په پښتون آباد سیمه کې د یوې داسې کورنۍ ګاونډی دی چې د کور څلور غړي یې ګزڼ وهلي. دی په خلکو غږ کوي چې خپلو اولادونو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي، هسې نه چې اولادونه یې د دې کورنۍ په څیر سي.
باید ټول خلک داسې هغه ورکړي، پولیې دغه شی باید څه ورکړي. نو موږ ټولو خلکو ته هغه پیغام دی چې ټول خلک باید دا پولیې ورکړي.
د ولسی خلکو تر څنګ دیني عالمان هم ټینګار کوي او وایي مه پرېږدئ چې خپل اولادونه مو د بل د لاس محتاج سي. مولوي ظهور احمد د دغه دیني عالمانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي اسلام دین امر کوي هر هغه څه چې انسانان ورڅخه متضرره کېږي مخنیوی دې وکړي.
د اسلام له نظره ټولو انسانانو باندې دا لازم ده، نه تنها د پولیو بلکې د هر هغه څه چې ټولنه او انسانان تر متضرر کېږي د هغه مخنیوی وکړي.
روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزڼ یوه خطرناکه ناروغي بولي او وایي د له منځه وړلو یوازینۍ لاره یې د خپلو ماشومانو پولیو ضد واکسین کول دي.
په ټویټر کې مو پی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د ټانګو په سیمه کې د یونیسف په مالی مرسته له 2500 زیاتو کورنیو ته د چلو د پاک اوبو اسانتیا برابره شوې. له دې وړاندې به سلګونو کورنیو د کونړ له سیند اوبه په مشکل اخیستې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د سرکانو ولسوالۍ ټانګو سیمه چې له تیرو دوو لسیزو څخه پکې له پاکستان څخه راستانه شوي افغاني کډواله بعد دي د څښلو پاکو اوبو څخه بې برخې وو او دوی د ماشومانو د ملاتړ مالی صندوق یا یونیسف په مرسته ورته یاده ستونزه هواره کړه. د دوی په وینا چې په دغه پروژه کې یوه ژوره څا ویستلې، د اوبو ذخیره یې جوړه کړې او پایپونه غځولې چې ټول پرې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او په کونړ کې دې ته ورته نورې ګڼې پروژې کار لاندې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤول شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
دا 15 شبکې لکه چې د شینکوړک شبکه، د شیګل او د اسمار د ډامبرو شبکه، یو د دغه شبکه د شانګر شبکه او یو د څوکۍ د کلینیک شبکه، دا 15 شبکې دا خود انیسی مستقیما شوراګانو ته ورکړي او باقی نورې شبکې لکه ایم سی یا ډاکار دیو ته چې کومې شبکې ورکړې دي نو هغه کوم دی خو پوره ونډره دوندینو شي په موږ سره ډېر ښه کارونه روان دي.
د ټانګو اوسیدونکي په دې خوښ دي چې د څښلو اوبو څخه برخمن او له ستونزو خلاص شول. دوه تنه ځایي اوسیدونکي عتیق الله او احمد الله
برابر کلی ټول خلک پروسی خوشحالی دی، ځکه مخکې دوبو سیستم دلته نو ماشومان زنانا سپینګیری ټول ډیر مشکل سره مختو دا وبابا د سین راوړلې ډیر په مشکله په خروبانه راوړلې کلم د سین راوړلې په شابانه راوړلې
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د ټانګو سیمه 225 کورنۍ ته په داسې حال کې د یونیسف پر مالی مرسته د سخلو پاک اوبو اسانتیاوې برابرېږي چې د هیواد په زیاتو ځایونو کې خلک د سخلو پاک اوبو څخه محروم دي او په دې برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي.